د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاخ په 15مه نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا د کابل په وخت سبا شپه په 11:30 بجو سره مخامخ کیږي، او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11:30 بجو لوبه کوي. د دې جام فائنل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2020 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی و.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیما وزیری سره خبرې کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاده ده. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم تلیفون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ د تلیفون شمیره د 00008225 او 099920340. موږ هڅه کوو چې زموږ له میلمنو سره زموږ اړیکه ټینګه سي. دوی به د تلیفون له لارې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه وردک به په څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. او که اوریدونکو تاسو غواړئ له دوی څخه پوښتنې وکړئ، کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ. زه به اوس ورسم. ساپی صاحب وایي چې اوریدونکو زنګ وهلی دی، د اوریدونکو ژغونه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. صدیقی صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ خپرونه مخکښ شذې روانه ده. په دې خپرونه کې تاسو پوهیږئ چې موږ داسې شذې راغواړو چې ټولنې ته کوم خدمت کړی وي او د پام وړ لاسته راوړنې ولري. که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې غواړئ، پرېږدئ، دلته موږ به بیا د دوی مخې ته کښېږدو. مهرباني وکړئ.
افغانستان چلن کی آیا دوی الته تنگ راغلی دی، دوی درسونه څنګه دی، آیا دوی سره کیسی بل هو سره کیږي او کنه؟
ډېر زیاته مننه صدیقی صاحب چې تاسو دا پوښتنه پریښو. د موږ به حتمن د خپلې میلمنې مخې ته ږدو او له دوی څخه به دا پوښتنه مطرح کړو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، تاسو زموږ ږغ اورئ؟ فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه قطع شوه. اوس هم ګوري چې نور اوریدونکي ستا کنه. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته. او فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ یا تبصره.
او سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو دوړو میلمنو ته پښتون یم د جغرافیې.
پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. زموږ په دې خپرونه کې دوی میلمنې به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي. په د افغانستان جنرال قونسله په ممبئی ښار کې اغلی زکیه وردک به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي د تلیفون له لارې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، کولای سي.
پوښتنه خو مې دا ده چې د وردک خور څخه مې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې د شاوازی دي چې په بلخ کې بعضې مملکتو خپل کنسلګرۍ یا وتړلې یا محدودې کړې، په دې کې هند هم راځي. دغه کنسلګرۍ تړل په مزار کې د افغانستان پر خلکو خامخا اغیز کوي. په دغه باره کې پوښتنه ده، او بله پوښتنه مې دا ده، دا اوسنۍ تاسې ګورئ چې یوه ولسوالۍ په بلې ولسوالۍ پسې افغانستان و آینده سلحې ته هم امیدواره دي که نه دي؟
پښتون صاحب ډېره مننه ستاسو د دواړو پوښتنو څخه. اوس هم ورځم زموږ لومړی میلمنې پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل آغلې زکیه وردک ده. وردک صاحب ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
ډېر زیاته مننه آغلې زکیه وردک. اوریدونکو غواړم چې تاسو ته ووایم چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د جنرال قونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په هندوستان کې. آغلې وردک، که تاسو لومړی په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی ته د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې د اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو، او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان، د هندوستان او بخې د هندوستان ډېر نوموتې ښځې لکه شبانه اعظمي چې هم وکیله وه او هم چنان هنر پیشه د هندوستان وه، د دو ځای یوه مشهوره وکیله د پارلمان وکیله یې د پریانکا، د بی جی بی د حزب سخنگویه شاینا ان سی، او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز یو سکالر، یو څوک چې ډاکټر ایا خسته و په اوکي، او همچنان وکیلان ډېر زیاتې وکیلان مدافع، ډاکټران، انجینران او مختلف ښځې چې په د دوزه په ټولنه کې ډېر زیات مشهور او همچنان برجسته ښځې وي. سعودي د دې غوښتنه دغه و راغلي وو، او د په دو پریشانه وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي، او هر ورځ د افغانستان ښځې وژل کېږي او هدفمند وژنې پېښېږي، او همچنان په شفاخانو باندې حمله کېږي، او ښځې چې په هغو ځای کې چې ولادت کوي او مریضانې وي، او همچنان په د وړو په مکتب باندې په جومات کې چېرته چې ځوانان هلته درس لولي، نو د دوی لپاره ډېر پریشان وو. او دوی د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو، او ویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو، همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دوی باندې جنګ ځپل شوی دی، دا باید نور ودرېږي. او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره د غږ چې دی، موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره د غږ پورته کوو، چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په دو څلوېښتو کالو کې لیدلي وي. نو په دې باندې د یو پرېس کانفرانس وکړله، او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال قونسلۍ ته، او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې، او ډېر زیات د دوزې میډیا خلک هم وو، او د دغه پرېس کانفرانس ورکړله، او د هغه خط او نامه او خط ماته وسپارله چې ما وزارت خارجه ته ولیکلو.
ښه، مننه وردک صاحب. که په دې اړه باندې تاسو نور زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا، او دغو ښځو ورباندې خپل لاسلیک کړی دی، امضا کړی دی، او د دوی غوښتنې پکې مطرح دي، دا به د بهرنۍ چارو وزارت لخوا بیا وروسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي، او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته ووایاست چې هلته څنګه ورباندې غور کیږي، او په کوم غونډو کې به پر دې باندې بحث کیږي که څنګه؟
په موږ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلې دی، او دوی په دو باندې کار کوي چې دوی جلسه پې باندې نیسي چې په دې خط د څه رقم د دو سره، یعنې څه رقم د وکړلی شي چې یو ملل متحد ته ولاړ شي، او همچنان د افغانستان کې څه رقم دو ته یعنې وده ورکړل شي، او اواز د دو ځای هلته هم په خلکو باندې واورېدل شي. نو په دې په همدغه دوو ورځو کې په دو باندې کار روان دی.
بلې، په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو ښځو ژغ څومره اغېزمن ګڼئ چې باید د افغانستان د په ځانګړې توګه د ښځو د افغان ښځو لپاره یې راپورته کړي او خپل ژغ اوچت کړي له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي؟ لکه یوه بیلګه چې تاسو اوس یاده کړه چې په ممبئی ښار کې د هند ښځې ستاسو په هڅو باندې او ستاسو په همکاري باندې راغلي وي او په کنسلګرۍ کې یې خپل ژغ ملګرو ملتونو ته رسول وغوښت. دا ډول هڅې څومره مهمې دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامېږي. د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمتي استلی دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې کړامیانې دغه لاسته راوړنې چې په دې شلو کالو کې درلودلي دي هغه تامین واوسېږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسېږي. حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د هندوستان ښځو دا هم ویل چې یعنې موږ تو ته تعجب کوو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله ایز مملکت کې ژوند کوو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي، په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې 20% ونډه د افغانانو د ښځو ده. دوی وایي چې یعنې په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ ډېر غټ ملاتړ د افغانستان د ښځو نه دی، لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو ترس لاندې وي هغه باید نور ونشي، په خاطر د چې که یو چیرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو. او زما په فکر کې چې د حوض هر چېرته اوچت شي د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ملاتړي.
مننه. او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی چې باید د ستاسو غونډې نورې ښځې هم په کنسلګریو کې وي او د افغانستان په سفارتونو کې کار وکړي چې په ډیپلوماسۍ کې برخه واخلي؟ ځکه چې ستاسو د کار پر مهال موږ لیدلې دي چې دا لومړی داسې غونډه نه ده، نورو خلکو هم ستاسو سره په همکارۍ باندې خپل ژغ راپورته کړی دی او د افغانستان په استازیتوب باندې تاسو په دغو ځایونو کې هڅې کړې دي. دا ډول د ښځو په برخه کې د ښځو حضور څومره مهم دی په ډیپلوماسۍ کې؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف ورو په ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت دی په شلو کالو کې او خصوصا په داخرو لاسو کالو کې د افغانستان ښځو ډېره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې افغانستان ښځو ډېر زیات یعنی ونډه ځخته زیاته ده او د مهم رول هم لوبولی دی او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده. که موږ په یونایټیډ نیشن کې وګورو، که موږ په افغانستان کې د پارلمان میرمنې وګورو او په خپله د موږ لومړۍ میرمنه یوه ښه الګو ده د ټولو لپاره.
بله. او وردک سیب که تاسی زموږ د ځینو اوریدونکو هغه پښتنی به تاسو مخې ته کښیږدم، مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل سئ، اوریدونکو موږ ته ځینې پښتنی پرېښودلې ستاسو لپاره. یوه پښتنه په دوی کې دا وه چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅې کوي چې د دوی ستونزې حل سي؟
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتره په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې زه خبره احمد موږ نه سفید صاحب مومن زای صاحب حتی ډېرې دي چې تر څو وکړلی شي د دوی هغه مشکلات چې دی لري حل کړي. حتی په دو کله چې درې میاشتې تمخ د کویدات راغلل دی د کرونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅه وکړلې چې وکړلې شي د مهاجرینو او هغه بے وزله افغانان چې د مهاجر دي او وسیږي د دې د پرمرستې ټولې کی چې موږ هتا د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او شیو شپې ته بسیم د دوه ورته د شپې تو فاميلو د لپاره ورولېګلې او دلته هم د خپل هڅه وکړي دی یعنی د دہلی کې د مخ سفارت هڅې او هم چرن تر څنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبئی کې د مخ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې سمرسته وکړو.
مننه. او یو بل اوریدونکي پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوزو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول میرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یوټیوب موږ هلته یو څلور تکړه میرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډیره ښایسته نمایندګي وکړي. دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سولې ولرو خو با عزت سولې ولرو.
بله. او وردک صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل خپل اوریدونکو ته چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې یو لومړی شخص یاست چې د جنرال قونسلی په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په دې ډګر کې یا تر دې ځای پورې رسیدو په بهیر کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ په ځانګړې توګه د افغان ټولنې کې راته وایست چې افغان ټولنه پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه و ډیر اوریدل کیږي. نو د یو شدې په توګه تاسو له څومره ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
همدومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوي دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خو دا چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خزه به ډیره ښه وځلېږي. په دې باور اصلاً دی نه دي چې یو خزه به د افغانستان یو ښه نمایندګي وکړلې شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلې شي. ډیر زلو کې چې حتی اقل دی په ډیرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یو میرمن او دومره وټه کوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته کړي. اته کله کله چې په پځهکسو کې کوم تکرای د ختم شوی وي دی وغټه سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای یعنی یو تعداد دي چې کوشش پدو کې چې باید میرمن هیڅ وخت پرمختګ ونه کړي. لیکن ترڅنګ سه مقدس ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حل ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ سره ودري او د دې حل ځلو سره خپل حل ځلې یو ځای کوي ترې منندوی یو.
وردک سپ تاسو د شوزو په برخه کې مخکې تر دې چې په هندستان کې د جنرال قونسلی په توګه دنده تر سره کړی نور فعالیتونه هم کړی دي او تاسو ځینو د شوزو د حقونو په برخه کې کمپاینونه پر لار اچولې وو او د دوی لپاره موهلې ځلې کړې دي. د دوغو فعالیتونو په اړه که یو څه یادونه وکړي او د هغه مرستې چې تاسو شوزو ته رسول دي د دوی د حقونو په برخه کې که تاسو یو څه وایي. بله وردک سپس موږ ژغ تاسو ته راځي. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ له میلمنې زکیه وردک صاحب چې په هندوستان کې د په ممبئی کې د افغانستان په سفارت کې د جنرال قونسل ده د دې سره زموږ اړیکه پریس و. موږ به بیا هم هڅه کوو چې د دوی سره خپل تماس قائم کړو. اوس به ورسم د اوریدونکو پر لور. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. فکر کوم چې د دوی سره هم زموږ رابطه قطع سو. بل اوریدونکو د صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکو پر لیکسته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. تاسو ژغ مشترادی تاسو کولای سي خبري وکي.
سلامونه نیک ترلینه خبرو منظور ته
ډیر مننه. تاسو خپل نوم وایست او که زموږ لملمنو څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
زه خو له دې خبره له سلام دی له وفا خبره کوم.
بله مهربانی.
الو موږ دې د افغانستان ولسمشر حامد کرزای حمدالله موحد ټوله خو بیول خو بیول دي د افغانستان وتل اردو دي په تاجکستان خورې ته وښکله دا کوم رقم کفاره ونه ده په افغانستان نه د افغانستان.
بله د اوریدونکو سره هم زموږ رابطه قطع سوه. له غلی زکیه وردک سره یو ځل بیا د تلیفون له لارې موږ وصل یو. وردک صاحب، که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د ښځو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، په هغه اړه تاسو معلومات ورکړئ، مهرباني.
ډېر زیاته مننه. هول خو ما د یو انجمن د ښځینه او د انجینرانو مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرو خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته، لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته، مصر ته، او همچنان تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کول او کوشش هم درلودله چې دوی وکړلی شي کومه کوسته. نو کوشش زیاتره په دغه کوچې د تعلیم او تربیې په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکم، او د په ډېر افتخار ویلی شم چې تقریبا شاید یو سلو پنځوس خویندو نه زیاتره مې بعد دا زمینه ورته برابرې کړې وي چې دی په بورسو باندې بیرون ته ووځي او درس ولولي، او تقریبا یو سلو پنځوس ورونو ته. نو دغه ما د دې دپاره کړي دي، او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړلی شم چې د دې یو رساغ واوسېږم. نو قسمت هم دغه و چې زه به دلته راشم بمبئی ته، او وکړلی شم چې د خویندو یوه ښه نمایندګي وکړم.
وردک سه پدی اړه که تاسو موږ ته وایست چې هغه نجونی او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ سي، یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي، د هغوی د پاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره در ورته ویم ملالۍ جانې چې زه یوه کونډه ښځه یم، ما لس کاله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو. که ما خپل تعلیم نه وای کړی، زه به شاید اوس جنرال قونسله په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وي چې لوړې زده کړې که په هره برخه کې وي، انسان بالاخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان د خوب ویني او تپه تلاشي په دوه کې وي چې وکړلی شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خویندو ته مې دا هیله ده چې تاسو انجینري یو ډېر ښایسته فیلډ دی، آرکیټیکچر انجینري، یعنی مهندسي انجینري، یعنی په انجینري کې ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده، او خویندو ته مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینر بودن نه ډډه نه کړي.
مننه. او زکی جان، زما اخیری پوښتنه بل تاسو څخه دا وی چې په افغانستان، د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي، هغوی د هغوی څخه تاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسي دی ولري، او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موګه په وی سپټ سیز د پیپر دوټ کټګورۍ درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې سریکیږي او غتی یو ما په موغو ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجری کیږي او چیرته زی او درس لونی، او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وی چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغانه چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان تربیت تر وګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا، یعنی دا به ځای غرور ونه کو، او څوک چې پیږي چې د موږ نه پوه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او با اتحاد مملکت اوسېږو.
زکیه وردک سیب ستاس دا وقت څخه او لدی څخه چې تاسو په دومره مصروف حال کې وخت و ایستی او لمر سره مخبری وکړی، زموږ دا اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل، ډیر مننه. او اوریدونکو زبا بیا هم لتاس سره یم په دې خبرونه کې، زموږ دوهمه میلمنه لیما وزیری په لمر سره د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. ترې ویلنډې د می ورسته
لیما له جنګ زره چې دا سمې باندې سیګي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علي ان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مثل سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشیر یم او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیما وزیری ده. لیما وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیما همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیما جان چې تاسو خبرونه تر
سلامونه او وخت مو بخیر. میرم انا ملاله جانې چې تخبرونه دا ورخمو یو کا ته څنګه ریک
لیما جانې لتاسو هم مننه چې وخت مو وایست. لمړی که تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
مننه ملاله جانې، زه به دا ووایم چې یوګا کلمې ته وګورو. د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتونکی ده، په دې معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایوالی یا مثلا اختیار کړم. او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو، لومړنی ډیر دي ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دا باور شوی دی چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې سبب کیږي چې انسانان دو نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویلی په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
مننه لیما جانې. او تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استاد کوي، دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسی کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې؟
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړه او نوړ حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه ډولونه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده، زه فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي. د دغه خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا دا چې د هندوستان اخیستل شوې ده، او تر ډېره په دو نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا دا چې د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دو ځای کې اوس عملي کېږي. په دوه اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده، خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او وایدو لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي.
ش او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم، څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پینځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې زه فکر کوم چې نه و. وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا مینوال هم زیاد شول. د فکر کوم دوه کاله تر نن دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل ورته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضع لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولې اوس وخت کې که څه هم پهالی ډېر شوی، که څه هم موږ پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوښتل چې عملا نرسي او کار کا یوګا کړی وي او بیا په تمرین نه کا هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یم امنیتي وضعیت دی چې خلق دو جرات نشه کرده چه دستی وزای و تلارف شی، ممکن تارگیت شی، ممکن دخپل مرکز کومیده یوگا مرکز چه ریا تکر ما مخته اویله چه مذهبی نظری هم دارت موجوده ده. ممکن ده تر کم خطر لاندیوی ده دو خطر خلق دو جرات نکا بیا مختلف لیاری دیدم، مثلا ده چه پانلاین دول هم دن وقت دن پروگرامون هم جروو چه پانلاین دول افغان مرمانو تا دیوگا تمرینو نوال کرو خطر دې راځي. فکر کوم دا کچې اوس چې د شریکه ته هم نوالې دي بل جرأت یې شکایت راشي.
لمجانی تاسو د انلاین خبرو وکړم، ما بل پښتنه به هم دی برخه کیوي. د انلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې، ځکه چې د انټرنیټ سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي او تاسو ورته د یوګا ورزش د پکور کې د نن ورته وشوي د انلاین طریقه؟
تاسو د مرجانی چې د انټرنیټ موضوع رسیم چې یو مشکل جوړون کې موضوع ده، په تیر کال کې چې کله د کرونا وایروس مسله وه او قرنطین یو څه شدید وه افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولې وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ موضوع منځته شو، مثلا یو موقع وخت کې په جریان کې چې یاده چې حداقل وروسته د هغو نه قرنطین یو څه د منځه لاړو، بیا بېرته حضوري شروع شول. خوب تر ډیره دا و چې د کابل نو خواته نه شوی تللی، مثلا ولایتو کې ډیری انټرنیټ لاسرسی نه وه، یا دا چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکز وه. ولې تر ډیره دا د آنلاین چاره ډیره هم ګټوره نه وه، ځکه یو موضوع دا وه، یو مشکل دا و چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت تاته ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ پروایي برخه د یوګا کار کړو، په جسمي برخه کار کړو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه پوزای کې غلط لاړ شي، ممکن چې ځای دو چې ګټور تمام شي، ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لمجانی. اوس په ورسم ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایله تاسو ځینې پښتنې ولري. اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ لملمنې لیما وزیر څخه پښتنې وکړي یا لمر سره خپل تفسیري شریک کړي. صافی صاحب وایي چې لمر سره اوریدونکو پر لیک دی، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لري؟
او رادیو ازادي تا او ټولو کارکونکو تا او لیما وزیر صاحب پورته او تا مل له جان پورته او د رادیو او ریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. او سلام نو ورسته د استاد په صفات باندې د دې نه علامه پښتنه هم دغه ده چې د سره چې څومره جناکیان یا زنانا الته ورزش سره کې اکار سره کې هغه څومره مسونی دي، مخکې چې موږ اوریدلی وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله هغه په دنیا کې به هیڅ سره ریشخان ریشخان شو. خو بیا د هغې معلومات هم چاونه کړو، سره لاړو په پنجشیر کې کېناستو، چې کېناستو نو بیا وروسته ګوته رایه شوله. خورنه مې دا سوال او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي، هغه څومره ځان مسؤون بولي او څومره ځان به خطره بولي؟ نور وخت نه نسمه او دې ته شمه او فکر غواړم خدای ته وکړي چې کامیابه اوسي.
ډیر مننه ستاسو د پښتنې څخه. د لیما وزیر مخې ته به دا پښتنه ایږدو. لیما جانې، تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنه واورېده. دوی وویل چې د انجونې چې یوګا کوي ستاسو په مرکز کې څومره دوی مسؤونې دي، څومره د امنیت احساس کوي؟ دوی د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم یادونه هم وکړه چې څو موده مخکې راپورونه راغلل چې د فوټبال پر ښځینه غړي باندې جنسي تیری کړی دی او هغه د تل پاره د فوټبال د فدراسیون څخه معنی سو او په محکمه د افغانستان ور وغوښت چې دای باید محاکمه سي. خو دا سړی بیا ورسته ورکسو او د کورنۍ چارو وزارت هم مشته ویل چې دوی هڅه کوي چې دا سړی ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي او محکمې ته راشي. خو هغه خبره هم داسې لکه زموږ اوریدونکو چې ویل پاتاسو تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې تاسو سرنجونی څومره د امنیت احساس کوي؟
زه ډېره مننه کوم د ورور له پوښتنې نه. زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په موارد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلي دي چې حتی نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یو ګام مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه د خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلې و، ما قصای مو ته چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کې چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي، سره دې چې دی په نور موضوعاتو باندې د ښځینه موضوعاتو باندې د فوکس کې، خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل د یوګا د مرکز بنسټ کودین کې چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجه اوسي. ولې زه فکر کوم د دې ورور ډیری تشویش په دوه برخه کې و چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري. چې زه په دا په سل په سلو کې ویلی شم چې فوق العاده دی، تر هغو چې زه ما لیدلې او تجربه کړې مې دي دا سلسله نه دی. ولې دې امنیتي ګواښ په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې دی که څه هم متوجه یو، ولې دغه شی دی چې زه په سل په سلو کې نشم ویلی.
منن لمجانی اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زبر ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
غږی درځي.
بلې ستاسو ژغ مشترادي سلامونه، که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري مهرباني وکي. وعلیکم
السلام بشیر خوري تاسو نیمه خورته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه. د لمه خورنه پښتنه دا چې د تمرین ته نه دی خځو په برخه کې ورکی کده نارینه او په برخه کې ورکی مننه.
او تاسو که خپل نوم یاد کړئ مهرباني.
مسافر خبرې کوم.
مسافر صاحب مننه ستاسو څخه چې پښتنه مو وکړه. اوس هم ګورم چې کنور اوریدونکو وی نور اوریدونکو تر اوسه پوري نسته. لمه جانی تاسو د مسافر صاحب خبره واوریدل پښتنه ک تاسو د دوی په جواب کې څه ویل غواړي؟
زه فکر کوم پښتنه دا چې یو ځای خو جنا دي ک نارینه ته هم دی کا تمرینونه ورکول کیږي. تر اوسه چې څومره توجه شوې په ټول په خځو د کوم په برخه کې، ولې څوک موږ یو کلاس بل اندام درلودل چې وکړي نارینه و ته یو کا تمرینونه ورکول کېدل. ولې زه فکر کوم چې نه پېنځه څه مسله به وي نارینه تر خځینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډیر باور نه لري، لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډیری وخت په دوی باندې فوکس کوي چې سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي. ولې نارینه ځنه په چې څه دلایل په موجود وي ډیری وخت څومره علاقه مند نه شي څومره چې څه وي، خو تر ډیره مخکې وي. ولې په څنګه دي دوی کې ځنه ناروغان هم وو چې غوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي او دا غوښته تمرینونه باید وکړي. ځینې ناروغان هم وو چې په کې نه شاملې دل چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو. په څنګه دي دوی کې موږ د دولتي یک ټیم خونې چې کوم وي هغه ماشومان چلته وو او غوته هم په نه کې یو یاد وزل رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه دغه په حضور کې نو وسو ځنې تمرینونه غوته هم دی یو کار کوو. ولې تر ډیره فوکس په ښځو په برخه کې وته.
اش لمه جانی که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا تر څنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي، معنا دا چې د غور او فکر کولو په برخه کې تاسو څومره تمرینونه ورکوي؟
ملای جان یوگا خپل موږ جوړ لار شو په یوگا کې یوگا په څو برخو وشو شوی دا ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړ دی یوگا بیر تر چې یو څوک یوگا کوي وی خپل ځان په استلاله د طبیعت یو برخه کوي او دا په پر ټول وجود حس کولای شي او په دوه باور تر رسیدي چې طبیعت په خپل ځان کې تمثیلوي لکه زر داس پوسټرونه او پوزونه دي په کو کې لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې په کو کې طبیعت تمثیلوي په خپل ځان کې ولی ځین په یو برخه ده چې مدیټیشن برخه ده هغه دا چې په کو کې به انسان کاملا ذهني سکون تر رسیدي او په څومره چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې کلاسونه لرو دی یو سره نه یو سره ورځ کو یا پنځله سه کو پورې موږ یو باور کوو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کوو ستوونه په نورو کوزو باندې په اخري برخه کې لاس تر کې پنځله سه کې شل کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه به بینیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټوله کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
مننه لمجانی په د میډیټیشن خبره مو روانه کړې ده تاسو څه فکر کوئ چې میډیټیشن څومره مهم دی چې کوچنیان یې هم باید د واړه عمر څخه زده کړي چې دوی په لویواله کې ورڅخه استفاده وکړای شي د داسې رواني ناروغۍ پر وړاندې چې په راتلونکي کې دوی ورسره مخامخ کېدلای شي لکه استراب یا ژور خپګان
مله نو چې دې سم موضوع دا د میډیټیشن موضوع زه غواړم دا ویم چې هغه کسان چې ما خپل کور وی هغه کسان چې علاقه مند دي یوګا د تمرین سره میډیټیشن برخه کې لکه ما چې وویل د ځان سره د اړیکو جوړول ورخه ده تر ډیره ده موږ خپل ځان ته خپل تل د کوزي ګورو چې څه دي کې کدا په ورک ټاپ کې تمرین شي او مشغان ته دا ورزشت چې څه ډول د ځان سره اړیکه ونیسي او څه ډول خپل وجود تل ته کوز شي څه فکر کوم ډیر هغه ګډوډیان چې بیا وروسته موږ ورسره مخ کیږو یا ادخل په د ژوند په مختلفو مرحلو کې ورسره مخ کیږو زه فکر کوم دوی له ګلی به وشي ځکه انسان ډېرې مشکلات هغه وخت ویني چې د ځان خبره وي او دا هغه موضوع ده چې فوق العاده مهمه ده چې انسان باید ځان خبره ته ورسي او دا چې د کوچنیوال نه تمرین شي خدا خو بخي هغه په یو استرا نور له نور به فکر کم شي ولی هغه کسان چې معمولا د فکر کولو په برخه کې دي کسان چې فلسفه ولولي یا فلسفي چاري لري دغه د پاره د برخه دي ډیره مهمه ده ځکه په ځکه کولای شي خپل افکار بیرته هضم کا خپل کړنې هضم کړي په ټوله کې تر ټولو مفيده برخه ده فکر کوم دا برخه ده
مننه